د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کې د شي د جنگ ځپلي اوکرين د راتلونکو په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغسې ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچیانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی این این تلویزیون ته وویل موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو، دا چې متحد ایالات کولای شي اوکراین ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي. دا چې ولې اوکراین غواړي په ناټو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه دا لومړی ځل و چې موږ واورېدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکی چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې، ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکی دې ته په اشاره چې امریکا به اوکراین ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولی شي، او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترڅو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ په یو یادښت کې لیکلي اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتملې درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره و چې ترامپ وویل کیف باید د ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربان له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي او متقیدین وایي روسیه غواړي وخت ترلاسه کړي ترڅو د اوکراینی مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمی وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکی د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نشوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لین وویل زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن وان در لین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روتا سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ډلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست په تڼیو ولسوالیو کې لسګونو خلکو په یاده سیمه کې د ښوونکو د ښارګوټي د سړکونو او لارو د هوارولو په اشر کې ګډون کړی دی. د لوی پکتیا په قومونو او خیلونو کې اشرونه اوږده مخینه لري او هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو له توانه پوره نه وي د اشرونو په واسطه ترسره کوي. یاد اشر چې د تڼیو ښاروالۍ سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل ښاروالۍ او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه اخیستې وه. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ښوونکو د خارګوټي لسګونه اوسیدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د لختیو او د اوبو د کانالونو د کندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له ښاروالۍ سره په ګډه پلاره چول شوی، ښاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابیا مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسیدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشال راډیو ته وویل،
مخکې وخت کې به چې کله په دا وطن کې اوره وشو، دا وطن ډېره پسته خوره لري، ډېر سپینګیري به چې په داند تلل پړتوبه شول، چا به پښې خوږ شوې، چا به ورنینه خوږ شول. یس الحمدلله د ښاروالۍ په مالي لګښت د خلک په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کېږي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی نورولی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر دي په ټولنیزو خدمتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمبر کې میګ ډېر په تکلیف وي، ډېره مننه چې میګ ته په داسې سړک نه شګه تاله کړه چې مټار خار یې هم به کې به و کنس کړه د به رجالا د منشت لای چی کړو. یس دغه کې چې میګ ته دغه شګه په وچا ولا ډېره بهترین کړو شه چې میګ سمره خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کې وسره.
د تړنۍ د خون کو خارګوټي او حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو اړوند ادارو په یاد سیمه کې د ټولو خاري خدماتو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځای مشر محمد الله وویل،
پاینده کې د دولت نه شروال صاحب نه میګ دا غوښتنه ده چې میګ دا سړکینه په اساسي ډول جوړ کړي، په خای کې لختي ویلر ته وکني او دغه سره خاري خدمات چې میګ په دولت لري په نقشه کې لکه جماعت او مکتب د خدماتینه باید دولت تر 70 سره کې او جوړی کې په اساسي ډول ارته.
بلوری ته د تڼۍ ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راجبندې کول او په ټولنیزو خدماتو کې د ولسونو همکاري یو خه ګامبولي او زیاتوي د خپل امکانات په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدماتونه هم په پام کې لري. د تڼۍ خاروال عثمان حیدر وویل،
مونږ دغه نه یو هدف دام دی چې مثال هغه ولسی اشرونه راجبندې کو. الحمدلله ځوانان تاسو ول دل ډېر ځوانان موږ سره دغه سړک کې لګیا دي. ان شاء الله مونږ په اندارتونکو کې د خرګوټي د پرانرو پلانونه هم لرو، د مارکیټ ډیزاین نقشه کور روان دی، د پارک ډیزاین نقشه کور روان دی. ان شاء الله یو کور مدار اون کړی دی چې دغه کوم نمرې چې پتی دي د پر ټولو ته نقشه ډیزاین کوو. ان شاء الله دا خرګوټي به په منظم شکل فعالېږي او ان شاء الله دغه به د خیس یو وخت کولاوي او خاصتا د تڼۍ یو وخت کولاوي.
د یادونه ورده په خو وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تاڼو، حکومتي باغونو، پوځي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته، خو اوس وخت کې عموما د لار او سړکونو د هوار کاری، د نیالګیو د کینولو او اوبولو، همدارنګ د خارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډالو ته ځګلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډالو کړي وای شو.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
فوزی خان هغه افغان چې پاکستان کې زیږیدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغې واد اسنال لري وای په بیلا بیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. دا وای چې چا سره روغتون ته تللې کده چا دی ویزې ستونزې هواره کړي او یا هم د نیول شوو د خلاصولو لپاره تر زندان ته تللې دا ټولې چارې په وړیا تر سره کړې دي. زمونږ همکارا ورسره غږیدلې او دا راپورې چمتو کړې دی چې په ګډه یې سره اورو.
زمانه مخکې د افغانانو په ډېر روانې دي، ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سونه زمونږ د افغانانو مشکلات دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مغاوریده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 18 کلنه ده، د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره یې واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل:
زه اته اوسم فلر یم، د پاکستان په ټیم باندې اته بجې یو دنس ته خو دې زما سفر دی د پېښور په طرف یم. چې زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي، چې له سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني وکړو، دهغوی هلته کې زمونږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي، که هغه د صحت په والا وي، که هغه هر سفل روان وي، هر ممکن کوشش کوو چې زمونږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، مونږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وايي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سره سي، اولنۍ بخش سره د صحت په حوالاتو موږ وګورو، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان د خبر او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مليزان څخه زیات دي. داغه وړو ماشومانان وی کاغه غټ وی او دغه علاج ملوځي ته په پاکستان کې دي. اکثریت هغه خلک مونږه راضي، پیغامونه راضي، سکون خلک د ویزو د نشټو سره، د پاسپورت د نشټو سره مخامخ، د مشکل سره مخامخ خلک وی.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړای چې د کورنۍ غړي نیول سوي او د مدافع وکیل ته نیول واسنه لري.
ډېر درناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي، څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغس خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ د افغانان تاسو معلوم چې دلته راغلي د کار د نشنو سره مخامخ وي، دغوی سره الله ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیون ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي، هغه زمونږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د فلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي مرستې ته اړتیا لري، باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشته افغانانو باندې زده کوم، زموږ سره همکار سي، اما واز سي خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ، هلته چې لاسو دوی به د مشکلاتو سره مخامخ ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50 کاله دلته تېر شوي، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خښ شوي دي، دلته ادیرې پاتې سولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 500.
د ازادي ملمه
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوته او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا ملمه مو ډاکټر یحیی وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلی.
مننه تاسو نه.
تاسو په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي؟ بله،
او اتب سره می ډیره جوړه و. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به می لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډیر ښه موقف کیو او خلکو یې درناوی کوو. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم و چې د ماته خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستی. او بخشه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو اغه وا یو شای وو چې د سمراستی ته اړتیا وا، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ وو او د غریب وو. او هغه موږ په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو، هغه داسې په ما یې تاثیر کړی و.
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرا شو. تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سمفونه هم لسم یو لسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لاس میاشتیم سلواکی ژبه زده کړه چې ډیر لوی چالنج و د موږ د پاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ حالت، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده. څنګه و یعنی که څام تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پایل کې؟
په پایل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اول میدان هوایي ته راغلو، ریل سټیشن ته، بیا جنو والا کان به لاس پلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چی کول دای موږ د پاره عام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، بې موږ ته به سات نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایی کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې و. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخی او بل جبا بل محیط کی نو دیر لوی سخت و دیر سخت چالنج و سخت کار و خمو بیا پا دی جبا کی کامیاب شو و مخش پاور از درس وینو او بیا چی تپ تا ولارو حقا بل لوی چالنج و مخ تقریبا یو پینزلس افغانان و او یو سلو شل سلوکان و دی غوی پا ما باین که کی نولو مکسام جبا هم نوزده او دی مکساویه دی دولا سم سمف هم دیره تیتا و پا یو سمف که دی سلوکانو سره چه ها غوی جبای مورانه پلارانه جبا و او مگلس نشته تنا جبا که بلاتو یو ساستاسات نوزده کری و او بل دی مسلکی دی نگان هم دیر ضعیف و لکه بیولوژی و جنتیک و فیزیولوژی در دوی دلتا پا دولسم سمف که لسم دولسم که ویلی دی نو دی مسلکی دی نگان هم روستا پاتی وی باید شپا و رد کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان رسولای وی یا فصل یا متن موگ باید دی سلوکانو یا واره بی پی پویدل موگ باید سلور واره تکرار کرای وی چی مقصدم زنی اخیسته وی
په دغه کوم شار کې ستاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم د شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې واره ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده هغه شفاخانه چی بود به عملی کار پکی که و اغا پانتون رو ته پانزه ای می ورتوه خود دیر دیر جالب بود او چو واره ورغلی
چه احساسم که یو لیوزای چی چو کلونه کلونه پکی وسیدلی یا بیا لریشی بی یا بیا بیا ورزی چه احساس کهوی
دست سرای همه اغا زن خاطرات ورپیاد کی اغا خ وقت خ خاطرات خ دوستان التمت ملگری و یا سلواکی پروفیسر هم التو ولید لغوی به مل مکل و کورت و زن استازان و مسر ولید او دما ده هیل وغه هم دو چه کاش که هم ده غصه پانتون که یا پا بلزای که دما اولادون هم یا تب ولونی او یا کن بل مسلک ولونی
ډاکټر صاحب ورته د خلکو یاد یو اړخ دی لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس دې ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي یوی خانه او دی بلی خانه سرای او گوری دیر شکال او روستا چی تی اوزای تزی سرای فکر که چی صبر وقت تیر شوائده او ده وقت بیخی دسی صبر زر تیر شوائده او ده عمر صبر تیر شوائده او سرای صبر زور شوائده یعنی اولادونم او وقت نو ده دیوی خانه او دی بلی خانه سرای خصوصا تحصیل وقت که دسی هیله و ارمانونه لری چه زبا در طب ولونم او بیا با داکتر شم مثلا او بیا با مریضان گورم او اگه دقیقا بیا دما پجون که یو لوی اگه و تاسف و یا دس اپاینتمنت و دس اپاینتمنت پختو کلمه
همزه تاسف ده
تاسف و چه ما و نشوی که ولی من حیث دکتر پسپین چپنه که افغانانو تا مریضانو تا کار وکم خدمت وکم ندقم دیر دیر احساساتی چه حالتا ما تا پیدا شد.
دکتر صاحب بردک تاسو بیا تقریبا شل کلمه که پا جرمنی که پا روختیهی برخه که کار که ونو حالتا مو دقا تنده نماتی ده؟
نه زه چه آلمان تراغلم کنونه سوا دونه وی که دما لوی هیله و ارمان دوا چه خپل رشته که کار وکم و من حیث داکتر و افغانانو تا کار وکم خود ما در پناهندگی لس کال دوام وکی زی لس کال قبول نکم حتی ما په نرسین کې من هیڅ د نرس د کورونو ته چې ورزی بلاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکی ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په مرا وخت کې نره کوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. د ما د ژوند خرابترینه خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت میویست هر څه مې چې انرژي و تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلري دلته کار وکړي او ما کوشش وکړي چې د سره صلیب یا د بیپلو دکتران یا نور و مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار و کم خونه که دانا بیام اینو نور درسونه شروع کل و یو چه بده آمار اختیا که می بیا یو پنتون که درس وی یعنی دقا دی آمار اختیا و دی اختیا مربوط کارونه ما کردی.
خد یعنی ما فکر که و ستاسو پا تیبی برخه که کار کوا
تیبی برخه که می دسه یو سو میاشت می یو ماینه خانه که کار کرده او دی یو ایرانی سره او اغا غختل چیز دوام ورکم. خو ما بیا دغه دی عام روختیا سیستم ولوستا پا هایدلبرگ پانتون که او منیجمنت دی عام روختیا می ولوستا بیا دغه عام روختیا ز دوبره دانتا جسب کم که پسپین چپنه که یو داکتر یو ناروخت کار کولشی. خو کسره سیستم بانده کار وکا هغه پسلها و پزرها و خلکو تا و ناروان و تا کار کولشی زکا چی روختیایی سیستم سره خی جور که و روختونون جور که پا دوغو اکلا پور ما دیر زحمت بیا ویستا در سونه میتو کالا پا آلمان که ووی دیدرهیم نره آمه روختیا او ما بیا دو گختل چه که افغانستان که موقع برابرشی بیا التا دغا کرونه یا دغا پلانونه و دغا کارونه وکرم. خو بعد مره بیا دی دوزر و یو کال نوروست هم در زمینه ما تا برابر نشو.
دکتر سب که چرت افغانیک تراشو یعنی تقریبا چار لسکال مخی پا هامبورگ چه دغا غیر دولتی ټولنه فعال شوه لپایلې تاسو مشی کوله
او 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 د ماساس ما هیده خودلته مستر نور افغانان هم او آلمانان هم او
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنز د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړی دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کړي دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی حقا تثبیت که با دولتی ادارو که یا پروگو که کار بکا یا نوی مسلک زده که و تحصیل بکا او نور دست مشوری ورکو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساطو داد ادغام مانی نکیی و بعد امر غزمی خلق فکر کهی چه ده افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموک دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه حقا اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده. او زخ پلا پا دی آلمانان و سره چه هم زان خی احساس هم خوزه چه دی افغانان و سره مثلا اختر تا ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغندم حقا هم دی ما خوشی گی دی ما دی هویت برخده او حقا باید پت نکو حقا باید دلاس آور نکو. بل در ورسته چیرنه هم ده خیی چه پر نورو هیوادونو که ماشومانو تا دی مور او پلار جبا ورتا وخو دلشی پا خطوگا مور او پلاری پا مخبلا جبا ورسرا خبری وکا و اغا لیکل و الوستل زکا دا دی ماشومانو دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری. نو دغه مسائلی که لبد امرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي چې په دو برخه کې مو کار او خبر اوسید.
ډاکټر صاحب اردک فکر نکوي چې په امدی برخه کې یو ستونزه ده هم د سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل پر سلو همدار هی موضوع ته تاسو اشاره وکړیدم. شل کالا مخ کې مو ولیدل چې دلته مو په ګون کې مو یو دی ژبې کورس د پښتو ژبې کورس یو کتابونه کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان د دې درسي نصاب د مکتبونو راوړل هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د دې اکثریت اروپایي هیوادونو که چه چه کورسونه و یا چه کتاب و درسی مواد را طول شوی و استفاده که تل موگ دلتا را طول کل. خوبی هم موگ مجبوره و چه خپل درسی مواد ولی کو برابری کو فوتوکاپی کو. بیا یه وقت موگ ده فکر پیدا شا چه رازه دقا درسی مواد چه مو را منسته کردی دی یا مو پراختیا ور کردی ده ده دسه د کتابونو په شکل راولو په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب چې دغه کارم خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمیر یې څو ترسي د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه؟ مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به مو کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به یي. د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي. لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څرنګه ارزوي؟ یوه چې کله تاسو دا کتابونه لوستې دي پښتو یې ترې زده کړې؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شول ایډیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړووده یوه خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورته کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم، له دوچې ویلې آلمان ژغ سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوی یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه خواهش وکړه چې د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دعوا چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دوبره چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دولس ساعته ورته کار کوو. یعنی هم دغه مکمل د پښتو ژبه د آنلاین برخه د پاره د تنه دوله ساته ورکول وخت چې دا ډیر د تاسف ځای و بل د سي هغه دا چې که څه هم په غرب کې د سي ویل کیږي یا سړی فکر کوي چې د مطبوعات پوره آزاد دي خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کیږي او دغه نشرات هم چې کیږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کیږي. زه دوه مثالونه در کولای شم. یو مثال دا دی چې د هغې وخت کې دویچه وله ته د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورکول کېدې چې په افغانستان کې د بیارغونې خبرونه نشر کړي او مجله نشر کړي. هر شی به چې په افغانستان ګوره که یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د تیوي د نگاه نه دې سره علاقه وه او یو راپور مې پې جوړ کا او خپور مې کا په ویبسایټ کې د دویچه وله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی. وای نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو تحقیق نه وو داسې ده. والا دا خو یو نظر وه د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق یې کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه بس دغه باید نشر نشي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی یو چا اداره اخلي او پیغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک یې ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي. ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دې څېړنه وکړي تحقیق وکړي او هغه خپل مسلکي نظر وراندی کی دست درست خبره ده. خو ما ده نشوی که ولی ده ما مقصد ده غوا چه اوس وگوری همه غوا وقت که ده افغانستان په حق لب ده ما یعنی نظر یا امپریشن ده وا چه دوی زیادتر فقط مثبت 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 خبرو ننشره و لغا منفی ننشره و ده ما اغا دغا و هدف میده دونم. زنوی ایمه چه دغا تحقیق یا ده ادعا به درست و یا ده یو تحقیقاتی نظر و خوال تا طول اغا پالیسی ما یو مثال را و را چه دغا مثبت خبرونه با که هر شی و مهم بمنو ده بنشره دل و سوازن دی شیشی فابریکه جوره شو ده و شو ده افتتاه شو ده و شو ده و شو د ما په نظر دغه سی که یو څوک د ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر او یورانیم استعمال کړی دي او هلته دغه بیا سرطان زیاد شوی دی، دا یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب، د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي د مهمه مرجع وي. یعنی مثلا کچرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه د خبره کوي اهمیت پیدا کوي، کچرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر، له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسې لطب لري شوي، دغه د کلونه تیر شول لطب لري پاته شوي، اوس څنګه اوس مون په فکر راتیریږي چې کاشکې لطب سره وای؟
نه نو ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري، یو ارمان لري، هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار و زحمت و باسی، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني، او بل یعنی د نورو لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي، همداسې دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واست.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا دوم شڑا رزنا و مسافر مسافر خوڑ یا یارا مسافر پیزار باسا چت تلخ کو لب ما مسافر مولا دخپنا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بنائی خوروی مسافر پخو مارو سرگو بے سوکی دلا سنا مسافر مولا دخپلا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خوڑ لیا یارا مسافر قربان قربان دے خود زڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تا دیر کتنی ونا مسافر مولا دخپلا وطن ترا ولا مینا و مسافر هاغوس چه چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری کوم او نسما خبر ورزنا و مسافر پک مخاوری جانانا مسافر زمنگ مینس کے او تمر کنو کر خدنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر